السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یو بلی او ساته پښتو خبرونه ته خرغلې همړې لند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره یې د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاند زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي، خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړې له قوله په افغانستان کې پرانځایونه لري د هغوی د شتونو فعالیت په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندي دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معنا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلې وي سخت ځواب به ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د وی پخوانی خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې، خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې یو کارونکو یې ویل چې نوموړې ځان د یوې ودانۍ له پاس پوړ لاندې غورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه پرېوتې ده، خو تر ټولنیزو شبکو ګونګوسې یې ناسمې بلیلې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړې میړې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدراړ په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم انیول شوی دی چې پلټنې ته روان دي، خو د طالبانو د امنیه قوماندانۍ د ویا دا څرګندونې چې ګنې میړه او حسنا سره دواړه په نشې حالت کې وو، تر اوسه د دوی کورنۍ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناگا هوکا سره یې په کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي عبدالی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي دي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیسي هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ودرې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون ویل چې صابر مطلق له 1940 لسیزې راهیسې د سیاسي بندي په توګه په حبس کې و. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه و او د پنځشنبې په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال له پایله د تیرو 11 میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 502 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښایي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونه ماشومانو د مړینې په قضیه کې د یویشت تورنو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډوه. ګمان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي وي. د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده، څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریوټ بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی وو په ازبکستان کې 15 ماشومان وو وژل چې دی خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکار ورکړ. د شرکت هغه مهال ویلي و چې د دې شربت تولید درول دی او په دې اړه څېړنې کوي. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی بریده غبرګونونه. اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. سره له دې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي، خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغې ایښي دي.
څو بوټي هغوی دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم پېنه اخلو په شخصي شکل هم.
او د حماس او اسرائیل ترمنځ زوربان له پای ته رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لسګونه اهداف په نښه کړل.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیکمرغه. زه امید زهین مالم. په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید غبرګونونه پارولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی ده چې د هرات په جبریل خارګوټ کې په برونی برید کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. اهل تشیع عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نښه کیږي.
د هرات ښار په شیعه میشته سیمه جبرائیل ښارګوټي کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکي ناپیژانده وسلوال بللی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل ښارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تېرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقي او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خوا ته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکي افغان وګړو په تیره په شیعهګانو حملې کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
ازادي رادیو زموږ په پاڼ هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د افغان ویټنس په نوم په برېټانیا کې میشته حقوقي ډله وایي د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له 300 زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینهو او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارواو بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او ادعا کوي چې اوسمهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توب تضمین کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې 412 کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د پنځمه په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. دغه شان ویل شوي چې افغان وچنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له 26 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 26 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان وچنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډېره اخلاقي ګڼي او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاوو ډېره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان وچنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص سنګسار او وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندا باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
د
طالبانو حکومت تر اوسه د افغان وچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکمونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلي. افغان وچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي، لرې نه ده چې په نشه یي توکو روږدي شي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوندو ادارو مسؤلیت ده چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابر کړي. د دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي، خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا وختونه په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوه کړه چې نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو معنی ګرځېدلې، بلکې په دولتي او ډېر شمېر نورو ادارو کې یوازې د خپلې ډلې اړوند کسان ګمارلي او تر خواهي مسلک ته ویله پاملرنې په ډېرو مهمو پوستونو هم یوازې د خپلو کسانو ګمارلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د روږدي کېدو یو لامل خپله بیکاري ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرېښې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کېږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمینه که ورته برابره نه سي، هسې نه چې په نشو روږدي سي. دلته ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرېږي، که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمینه نشته، اوس ماته مثلا د میاشتې څلور زره روپۍ سوکړه، په دا څلور زره روپۍ اوس شکر کول لرم مثلا زیزه خو چلېږم الحمدلله. هغه ښځه راته مثلا راته وایي چې دا پنځه څلور زره روپۍ په هغه سل روپۍ مثلا دې د شپې د ورځې گزاره کوي. صحیح ځینې خلک چې په دغه اخته کېږي مصروفیت نشته، یو ساعت نشی وایي د دنیا په غم کې نه یم، سهار سونه پریشان وم، بیا هغه وخت دا نشی ختم شي بیا هغه سوچونه در سره دي. نه دا خپل ځان سره غلطۍ.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري، ګرانی او نبوختیاوې دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بېکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بېکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوې ځوانانو ته وظیفه ورکړي. که وظیفه ورنه کړي د نوې ځوانان به ټول په نشې توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه به چانه ویلدلې.
دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډېره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکي ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغوی مسلم حق بولي خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدي کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې یې ورسره زیاتېږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې له څو ورځني آرامۍ وروسته او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون بیا هلته لسګونه اهداف په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. د بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پایل له امله سخته اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د مودې له پای ته رسېدو مخکې د دې هېواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار له سلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یوه ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو ناورین بللی دی. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبریالانو ته وویل
په دې کړکیچ کې ښکیل اړخونه باید د ملکي وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیږد ته دوام ورکړي.
د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرائیلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرائیلو خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ ولایت د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په خپل سیمه کې د نختر او نورو ځنګلونو په قومي تړو او ناغو ساتلې دي. دوی وايي د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شوی او نختری پاکستان ته قاچاق شوی، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځای اوسیدونکي وايي د طبیعي آفتونو اور لګېدنې له امله یې یو څه ځنګل له منځه تللې دی، خو غوښتنه کوي چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان ختیځ او تر خوا ډېر نور ولایتونو کې همدا نیوکه کېږي چې هلته خلک ځنګلونه په ډېر بېرحمانه شکل وهي او تر خوا دې ته په دولتي کچه هم کوم جدي پام نه ده شوی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نخترو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي ارې راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازې پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلې. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خل نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅي او اغم ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کې وچ پیدا نشي بیا د ابل غوڅي مخکې به منګ واله په دې خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس اغم بند شي دي.
ځای اوسیدونکو وای ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ورو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالی او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر ځایونه لمنځه تللي چې بیا احیاتې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپدر ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختمه. چپه چپدره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل
ساتنې پروژې تطبیق شي، له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره یې شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره یې د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر خپل د ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خپاره کوم. یادونه کوم چې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه تاندې څنګه خبرېږي. خو مخکې لدی چې دا خپرونه خبره شي، وربشو ساسي پیغامونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم، زه د ملت د کلیک ولسوالۍ صدر سرپرست کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرېښودل شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکیل احترامات په ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، خدای دې اکسټل بروج او خوشحاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د راډیو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کوم پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040221 24 201.
هو پم نه واتس اپ شملې خپل غږیس پیغامونه مو تراستول شي مو باید ازادي رادیو په پیلا بیل خبرونه کې درته خبرو نه واتس اپ پیغامونه بلکې نور مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ هغه د خبرې دوه ور دي ایا هم باید ساتي پورته شي او دغه موضوع اړوند مهم مسائل البته فکر کوئ چې مهمه موضوع ده باید رسنیز شي ازادي رادیو ته راوستوي پیدا تا دا ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې چې سلیر وی ساعت په زموږ پر رادیو وې پاړونه خبريږي ساسي پیغامونه ساسي په غا کې درته خبرو کوي